په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو پرې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له ګل ایاز وایم.
د خبرونو سره ټکی په شمالي بلوچستان کې فوجي عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال او یو سرتېر وژل شوی. جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر په هیواد کې د شفاف انتخاباتو غوښتنه کړې او د غزې له شمال نه په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلو ممکنه فوځمکني عملیاتو له وجې کورونه پرېښي دي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان فوج پرون د شمالي وسان میرعلی حیدرخیلو کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وجلو ادا کړی. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې عملیاتو پر مهال اته وسلوال جوړ شوی او څلور نور یې ژوندي نیولي دي. د بیان له مخې د وسلوالو په ډزو کې یو سرتېری هم وژل شوی دی. د میرعلی ځینو اوسیدونکو مشال اډیسر په خبرو کې د فوجي عملیاتو تصدیق کړی او ویلي دي چې تر څو ساعتونو پورې عملیات روان ول. دوی په خپلو خبرو کې تور پورې کړ چې فوجي عملیاتو پر مهال درې ملکی وګړي وژل شوي او ځینې نور ژوبل دي. خو فوج دغه تورونو په اړه سندي ویلي. بلخوا ناقانونه وسلوالې ډلې تریکي طالبان پاکستان بیان محمد خراساني رسنیو ته په استبولي بیان کې داوا کړی چې عملیاتو پر مهال 15 امنیتي سرتیري وژلي دي. خو فوج دغه داوا رد کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزستان کې فوج د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان په ملک کې د شفافه او له درغلیو پاکو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون په پیښور کې مفتي محمود کانفرنس ته په خپله وینا کې تور پورې کړ چې په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې اسراب لشمون غوښتل چې ګوند له پارلمانه بهر وساتي. خو ده په وینا په راتلونکو ټاکنو کې به داسې کول ته پرې نږدي.
او دغه سې نظام نه لکه د همون شولید.
مولانا فضل الرحمن د سرګندونی په داسې حال کې کړی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر پر 28 په بیان کې ویل چې نو حلقو جوړولو بهیر چټکوي او د نومبر تر 28 پورې پای ته رسوي چې تر هغه وروسته به تر شاوخوا 2 میاشتې پورې انتخاباتي کمپاین روان وي او د جنوري وروسته ونه کې به انتخابات وشي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور پورې کوي چې د 2023 کال په سرشمېرنه کې له پښتنو سره بې انصافي شوې ده او دوی په عدالت کې د چیلنجولو پریکړه کړې ده. د ګوند د قانوني چارو صوبایي سیکرټري د اډوکیټ حبیب الله ناصر پرون مشال لیتو ویل چې په سرشمېرنه کې د بلوچستان آبادی کم کړل شوې ده. همدا وجه ده چې دوی د دې پر ضد اوس بلوچستان های کورټ ته ځي. دا راغلی سوده چې یاد ګوند د سرشمېرنې پر ضد په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه هم کړي دي. د پاکستان د شماریاتو اداري وایي محمد سرور ګوندل پر مشالو تیویل چې اوس دا مسله عدالت ته تللې ده. نو دوی پری خبري نشي کولی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیاګانو پر یو جمعه د جمعې د ورځې حمله وغندله. امنیت شورا بیگانه وخت په بیان کې د بیرحمانه بللي د دې چاودنې له قربانانو سره خواخوږي خودلې او ویلې دي تر هغه چې په هر باندې به اصول غواخوي او له تنظیم کوونکو او تمویلونکو سره یې باید حساب کتاب وشي. د جمعې پر د بغلان ولایت په مرکز پولي خمبري کې د امام زمان په نوم د شیاګانو په یو جمعه کې چاودنې د طالبانو د سیمې چارواکو په وینا و تنال منسکون کې وجل او 15 نور یې ټپیان کړ. د دې پیښې ذمہواري د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه منلې و. په زرګونو فلسطینیانو پرون د اسرایلو ممکنه ازمکنی عملیاتو له وجې د غزې له شمال څخه وتلی دي. اسرایلی ځواکونو په غزا نور هوایی بریدونه هم کړی دي. اسرایلو د غزې د شمالي نیمه برخې ټولې آبادۍ ته د اکتوبر تر 14 پورې مهلت ورکړی و چې جنوبي سیمو ته دي کړل شي. دوی ادعا اعلان هم کړی تر مازیګر سلور بجو پورې په دوه لوی سړکونو لسمي څخه د بتلو د لارې د خوندیتوب ضمانت ورکوي. اسرائیل هوټ کړي چې د حماس وسلواله ډله به لمنځه یوسي چې دوی په وینا په حماس په بریدونو کې شاوخوا 1700 کسان وژل شوي دي. بلخوا د غزې چارواکي وایي چې تر اوسه د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې له 200 ډیر کسان وژل شوي دي. روسي خبر د کرکټ د کو په هند کې د 50 اوره یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالو کې نن افغانستان او انګلند سره سیالي کوي. دا سیالي په ډیلی کې د پیښور پر وخت د ماسپخین پر یو نیمه او د کابل پر یو بجه پیلېږي. پرون د نړیوال کپ سیالو کې هند پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. د اکتوبر پر 15 اپریل شوی د کرکټ نړیوال جام سیالي به د نومبر تر 19 روان وي. په سیالو کې لس لوبډلې برخه اخلي. دا د مشالوري خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه مو له ګلایز اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده، خو تر کې طالبان پاکستان بیا ویلي چې ګڼ شمېر سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضلرحمان بیګا په پېښور کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په ملک کې رڼې ټاکنې او په انصاف ولاړ حکومتي نظام غواړي.
په انصاف باندې الیکشن منو، په انصاف باندې حکومت منو، دغسې نظام نه لکه دا موږ چې ولیده.
خو په بلوچستان کې بیا ځینو ګوندونو د نوي سرشمېرنې پر اساس پر کېدونکو ټاکنو د دې صوبې په هائی کورټ کې اعتراضي درخواستونه جمع کړي دي.
زموږ دونه غټ په عادت باندې کټ ولګېږي او بغیر څه قانوني جواز ولګېږي، هغه زموږ ډېر زیات حقوق یې متاثر کوي.
د سوات په سیدو میډیکل کالج کې د طب زده کړو فارغ شو زده کوونکو چې خزینه هم پکې وي، پرون په یو غونډه کې د ډاکټر رائے سندونه ترلاسه کړل.
دې ډیګري لپاره موږ ډېر زیات مهنت کړې دي. دې سټیج ته چې موږ راغلي وو، دا موږ ټول خپل پیرنټس ته وجنه.
هله داله مشال رادیو سره ووس. اولنی رپورت ترازو د پاکستان پوز د شمالي وزستان په میرلي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوارو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې ویلي په عملیاتو کې یو سرتېری هم وژل شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې څلور وسلوال یې نیولي او تنه ورجو بل دي. خدای خلکو مشال لوي ته ویلي چې په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل شوی دي. بلخوا ناقانونه وسلوال له تحریک طالبان پاکستان ادعا کړې چې ګڼ شمېر سرتېرو ته مرګ ژوبلا اړولې ده، خو پوز بیا دا دعوه رد کړې ده. عمر وزیر معلومات راکوي.
د پاکستان فوز اماړي کو سانګي اي اس پي ار رسنوي ته استول بیان کې ویلي چې پرون د اکتوبر په 14 میرلي کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، اته یې ژوبل کړي، سلور نور یې ژوندي نیولې دي. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې میرعلي حیدرخیلو کې امنیتي ځواکونو تر 300 پورې وسلوالو زید عملیات وکړل، چې تحریک طالبان پاکستان شپږ وسلوال یې ووژل، سلور یې ژوندي ونیول او اته یې ژوبل کړل. د میرعلي اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د عملیاتو پخلی وکړو او د غلطه ځای خلکو وویل چې تر 300 د فوز کاروایی روانه وه. سړکونه بنول، ګرز باندېز لګول شوی و، خو ځایي خلک بیا تور پورې کوي چې عملیاتو کې درې ځایي عام وګړي وژل شوي او ځنه ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنیو ته استول بیان کې بیا داوا کړې چې د غلطه فوز د دوی زید عملیات وکړل، چې دغه عملیاتو کې دوی 15 پورې عسکر وژلي او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوی ملګری نه بلکې عام وګړي وژل شوي دي. خو فوز د وسلوالو دغه داوی ردوي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښتې یو په بل بریدونو کې تیزی راغلي. ځایي خلک اکثره وختونو کې شکایت کړي چې وسلوالو زید عملیاتو یا کاروایو کې عامله زبرول کیږي، چې د مخنیوي غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې دي. بل طرف وسلوالو زید د غلطه د فوز هدفي عملیات هم د سمودې نه دوام لري. حکومت فوز او پولیسو په وار وار ټینګار کړي چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي، عام خلک نه زبروي، وسلوالو زید بې توفیر عملیات کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضلرحمان وایي په راتلونکو عام انتخاباتو کې به درغلي ونه مني او حکومت د هغې په شفافه توګه کول باید یقیني کړي. نوموړي په بیګا په پېښور کې د مفتي محمود په نوم کانفرنس په وینا کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو او د منځني ختیځ د شخړې په اړه تفصیلي خبرې وکړې. هغه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته په اشاره غوښتنه وکړه چې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان غونډه باید وبدل شي. تفصیل پېښور غلام غوث را کوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې دوی به نور په انتخاباتو کې ټګي او درغلی نه مني او د انصاف او برابرۍ په بنیاد را روان انتخابات واړي. مولانا فضل الرحمن دا خبره تیر ماسخوتن د مفتی محمود کانفرنس په نوم په پیښور کې د خپل ګوند تر ټولو لوی کلنۍ سیاسي جلسې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په اسټبلیشمنت تور پوری کړو چې تیر ځل په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې د دوی د جماعت په شمول نور سیاسي ګوندونه له پارلمانه بهر ساتلی شوي وو.
اسټبلیشمنت کی قیادت نے سوچا تھا کہ اس جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ دیا جائے.
خو مولانا فضل الرحمن ویل چې پر روانو انتخاباتو کې به دوی هیڅ رقم ټګي او درغلی نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی په هیواد کې په منصفانه ډول را روان عام انتخابات غواړي.
ابو بکر صلاح په میدان کې یو ظلم نه منو، جبر نه منو، بے انصافی نه منو، په انصاف باندې الیکشن منو، په انصاف باندې حکومت منو او دغه نظام نه لکه دا مونږ چې ولیدل.
په مفتی محمود کانفرنس کې دا کال په اسرائیل د حماس د بریدونو وروستو په غزا تړانګه کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د هوایی او ځمکني عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وشوې او په راپورته شوې صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وشوه. په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د ځینی عربي هیوادونو لخوا د اسرائیل په تسلیمولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې سعودي عرب دی د اسرائیل سره د اړیکو د بیا کتنې لپاره د اسلامي هیوادونو د تنظیم او OIC غونډه راوبلي. مفتی محمود کانفرنس ته د مولانا فضل الرحمن نه علاوه د هغه د ګوند نورو سیاستوالو او د ځینو نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د هیواد د داخلي سیاست او په اسرائیل او فلسطین کې په روانو حالاتو د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي جنوري میاشت کې به په ټول ملک کې عام انتخابات کوي. که څه هم تر اوسه کرنیټا نه دی اعلان شوی، خو د انتخاباتو کمیشن لخوا د حلقه بندیو چارې روانې دي. ټاکل شوی دا انتخابات د 2023 زیږدیز کال د سرشمیرنې پر اساس وشي، خو په بلوچستان کې د دې سرشمیرنې په اړه په عدالت کې درخواستونه جمع شوې دي. دا چې په دې درخواستونو کې کم اعتراضونه شوې دي او یا دا چې دا مسله په بلوچستان کې د انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي او کنه، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ ورو.
پښتونخوا ملي او میګوند وای د 2023 کال په سرشمیرنه کې له پښتنو سره بې انصافي شوې ده او دوی یې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. دوی وای یو پلو په لوی سر کې د بلوچستان آبادی کم کړل شوې ده او بل پلو په صوبه کې دننه د پښتنو او بلوچو په سیمو کې د آبادی زیاتېدو کچه په نامناسبه توګه عملي شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې یاد ګوند د دې پر ضد په یو شمیر سیمو کې احتجاجونه هم وکړل، خو د دوی په وینا ژغې وانه اوریدل شو. د دې ګوند د قانوني چارو صوبایي سیکرټري ایډوکیټ حبیب الله ناصر د اکتوبر پر 14 مشال رډیو ته ویل همدا وجه دا چې دوی اوس د بلوچستان های کورټ ته ځي، خو تر دې وړاندې هم پر دې مسله د بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکړل شوی وو، خو هغه های کورټ رد کړی وو. د جمعیت علماء اسلام فیډل مخکش ایډوکیټ کامران مرتضی د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته وویل چې هغه درخواست دوی په اگست میاشت کې د زوی حسن کامران ایډوکیټ په مدیریت کې ورکړی وو. کامران مرتضی وویل دوی په دې نه پوهیږي چې بلوچستان های کورټ څنګه پر دومره مهمه مسله د دوی هغه درخواست رد کړی و. ل ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې های کورټ وار لمخه داسې درخواست رد کړی دی، نو دوی بیا ولې یاد عدالت ته بیا ورځي؟ هغه وویل دوی های کورټ ته داسې دلایل وړاندې کوي چې په دې مردون شماری کې د آئین لمخې له بلوچستان سره زیاتی سوی دی.
موږ دغه نوي سوالونه او نوي حقایق دي او نوي فکر سي موږ له دغو سره ورځو عدالت او صدا دا ورته کوو چې دا د پاکستان د آئین د ډیرو دفاتو خلاف په ځکه باندې ده چې په دې کې د یو صوبې که تعداد دونه کم کړول سي نو زموږ په ملک کې د وفاق په سطح باندې نفسي واټ ځي، هغه هم په دغه کې متاثر کیږي. بیا یا نور ډیولپمنټ پروجیکټ راځي د وفاق له طرفه سه، یا تعلیمي ادارې راځي، یا د صحت په والله سه پروجیکټ راځي، نو که زموږ دونه غټ تعداد باندې کټ ولګېږي او بغیر څه قانوني جواز ولګېږي هغه زموږ ډیر زیات حقوق عیني متاثر کوي.
ایډوکیټ کامران مرتضی وویل د بلوچستان های کورټ لخوا تر ردېدو وروسته دوی د سپتمبر پر 15 په سپریم کورټ کې هم درخواست جمع کړی دی، خو تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی سوی.
هغه مسله موږ اوس په سپریم کورټ کې راپورته کړې ده، خو زموږ پر درخواست تر اوسه د اورېدنې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. موږ څو ورځې وړاندې دا درخواست هم پسې ورکړې دي چې زموږ هغه لومړی درخواست په عاجله توګه واورېدل سي، خو اوس ګورو چې مخته څه کیږي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر او ایډوکیټ کامران مرتضی وویل دوی غواړي چې په آبادی کې د کمی کولو له کبله چې د بلوچستان کومي پارلماني چوکۍ نه دي زیاتې سوي هغه زیاتې کړل سي، او هم دي د هغو ټولو مراعاتو ازاله وسي چې د آبادی پر اساس ورکول کیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل د اکتوبر پر 14 مشال رډي ته وویل اوس چې دا مسله عدالت ته تللې ده نو دوی پرې خبري نسي کولای، خو د ده په وینا دوی په آبادی کې کمی نه دی کړی او د پارلماني چوکیو زیاتول یا کمول د ده په وینا اوس د انتخاباتو په کمیشن پورې تړلې مسله ده. د انتخاباتو کمیشن د بلوچستان مشر شریف الله مروت د اکتوبر پر 14 مشال رډی ته وویل دوی په دې اړه تر هغه وخته څه نسي ویلای چې عدالت د دې دواړو درخواستونو په اړه څه پریکړه نوي کړي. خو د ده په وینا اوس مهال خو د 2023 کال د سرشمیرنې پر اساس دوی د انتخاباتو پر لور روان دي.
وګوره کمیشن خپله تیاری لګیا ده کوي، اوس مخکې پته نشته کمیشن خو ویلي دي کنه جنوري والا کنه، اوس مخکې کمیشن څه فیصله کوي دا خو اوس نو څه خبرې نه زه ورنه خبرې، خو فیلال تیاری روانه ده. تیاری دغه تیاری ده چې د حلقبندی تبینی حلقبندی باندې کار روان ده.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم د اکتوبر پر 14 په پېښور کې ویلو چې د 2024 کال په جنوري کې به په ملک عام انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د آئین لمخې چې کله اسمبلی ماتې سي نو باید په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات وسي، خو د پاکستان د پارلمان آئینی موده د تیری اگست میاشتې پر 12 پای ته رسېدلې وه، خو انتخابات 15 میاشتې وروسته یعنی په راتلونکي جنوري کې اعلان شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 8، د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6، د مازیګر له 6 تر 8، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د سواد د سیدو شریف میډیکل کالج یو سره دواو یا زدکونکو د ډاکټرای سندونه ترلاسه کړی دي. دوی ته د فراغت سندونه پرون په غونډه کې ورکړل شول چې مشر ملمه د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وو. نو جوړ شو ډاکټرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې خوښۍ اظهار کړی دی او هوډ ښکاره کړی چې د انسانیت خدمت په کوي. له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال کوي.
سواد سیدو شریف میڈیکل کالج کے سلورم کانوکیشن یعنی ڈاکٹرانو سند ویشلو دستور کے دخے پر پختونخوا گورنر غلام علی کال 2018 تر کال 2022 پورے یو سل دو اویا ڈاکٹرانو ته سندونه ورکړل. پدې کې سلور سلوی خزینه ډاکټری هم شامل دي. دستورې په محل په خپل شوبو کې خپوزیشن اغستونکو سسلوی ډاکټرانو ته د سرو زرو تمغی هم ورکړی شوی. د مردان سره تعلق لرونکي ډاکټر مروا چې د ملګرو سره ولاړه ده او ایم بی بی ایس ډیګری ترلاسه کړه وایي چې 15 کال د زده کړو موده ګرانه وه خو نن ورته د محنت سره ملاو شو.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې دې ډیګری لپاره مونږ ډیر زیات محنت کړې ده او دې محنت لکه دا سونه مونږ محنت کوو یا دې سټیج ته چې مونږ راغلي یو دا مونږ ټول خپل پیرنټس ته وجنه او پیرنټس ته وجنه مونږ درته کې دې سټیج پوری او مونږ چې سونه نن سبا ډیر زیات بیڈ کنڈیشن دی د هیلت سیکٹر نو کوشش پکو ان شاء الله چې سونه مونږ سره کیږي یا زموږ کوشش پدای چې مونږ خپل سیکٹر هیلت سیکٹر لګ بهتره طرف ته راولو.
زلمی ډاکټر مهران شاه چې د سواد سره تعلق دی او د سرو زرو تمغې ګټلې وایي چې مهنت سره کامیابی ملاویږي.
زه به خپل راتلونکو علاقانو ته دا میسج ورکوم، بلکې ټول قوم ته دا میسج ورکوم چې د کامیابی لپاره د مسلسل جدوجهد او د مهنت ضرورت دی. هغه زه خپل یانګسترز ټایم چې خپل ټایم په اخوا دفاع کارونو کې نه ضایع کوي، کرکټو کې دا اخوا دفاع چې کم کارونه دي معاشره کې زموږ کېږي، موبایل کې موویز کې ډراماز وغیرہ کې پدې کې نه ضایع کوي، بلکې دا پوره ټایم د خپل تعلیم نه ورکوي.
نمبردان عبداللہ جان چې پسکول کې استاد دی، یو لوري ډاکټر شو او بل هم په دغه کالج کې د ډاکټرۍ سبق وای، ډیر خوشاله دی. دی وای چې د جنکو زده کړې په دې وخت کې ډېری مهمه دي.
شکر دی الله پاک دې ټولو ته کامیابی ورکړلې او دې ته الله پاک همت ورکړي چې دې خدمت وکړي شي په دې فیلډ کې چې کوم دي او چلیږي کامیاب شي او ښه خدمت وکړي. جنې او پالک کې هیڅ فرق نشته دی، ادا ټول د الله پاک ورکړه ده او جنې خو جی بیا رحمت دی. نو چې رحمت در تراغلو نو ټول هغه په دنیا کې نه خورې، علم ول ورکا، خپل علم ول ورکا، تعلیم ول خپل ورکا او چې هغه په دنیا کې په معاشره کې خوشي چې نورم دا غي تکلیف کې روان وي او هغه څه چلیږي.
د کنوکیشن په محل د سیدو شریف میډیکل کالج مشر ډاکټر اسرار الحق په سپاسنامه کې ویل چې دا کالج چې کال 1998 کې جوړ شوی و 25 کاله یې پوره شول. تر 2000 نه زیات ډاکټران یې جوړ کړي خو بعضې شعبو کې ورته مشکلات ځکه راپیختي چې حکومت ورته مللی شوی پنډ نه ورکوي. په دا اړه وروسته ګورنر خیبر پختونخوا غلام علي خبریالانو ته وویل چې صوبا د مالي ستونزو سره مخ ده او د مالي ستونزو په اړه د وزیر اعظم سره خبرې کړي او ورته مې ویلي سمون چې سمرا سلور دیش کو هنتونه دي او در کې چکم 15 فیصد پن کې زیاتواله شوه چې 15 یا 15.5 ارب روپۍ جوړیږي. دغه مونږ ته راکې ګینه زمون په هنتونه به ودرېږي. دغه باندې وزیر اعظم د چین دورې وروسته غونډه را بللې ده او دای ویلي چې ستا او زما د صوبې یعنی بلوچستان جایزه مسله ده او دا به حل کوو. سیدو میڈیکل کالج کې د کانکیشن په محل د ډاکټرۍ سند ترلاسه کوونکو نه سوګند واغسته شو چې دوی به بغیر سرنګ، نسل، مذهب او پارټۍ نه بغیر د انسانیت خدمت کوي او د ناروغ بنی آدم د علاج نه به هیڅ حال کې هم ډډه نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
Contrary to the laws of humanity.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولوال خلک بلتي پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منتر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
په ورستیو کې له افغانستان پیښور ته کډه شو افغان هنرمندانو د اکتوبر پر 12 په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی دی. دوی درته ویلي چې د پاکستان حکومت دا پریکړه چې له مخې به افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي د بشري حقوقو ضد ده. د دې هنرمندانو یو وکیل ممتاز خان وایي تر اوسه د شاوخوا 1.5 افغان هنرمندانو درخواستونه په یاد عدالت کې جمع کړي دي. په پیښور کې اوسیدونکي یو افغان هنرمند خانغه وایي افغانستان ته د بیرته تک په صورت کې به خپل او هم د کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ شي. د موضوع تفصیل عظمت علي شاه راکوي.
د اکتوبر په 14 د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې او مفکورې د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړ. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نه لیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې دوی نه تنګوي. دا افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر تر 14 پورې د افغان کډوالو 1.5 کیسونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي.
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخکنه ایسدا او دغه مطابق پای کې یو چارټر اف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر اف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې د پاکستان د آئین د آرټیکل 2 نو واخلې تر د آرټیکل 25 پورې د فنډامنٹل رائټ د بنیادی حقوقو حصہ ده. څنګه چې پاکستانی شهري ته بنیادی حقوق حاصل دي دغه رنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل دي.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرډ افغان کډوال دی د اکتوبر د 1.5 د پاکستان نه اوزي او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو رستو دوی پاکستان ته کډه وکړه نو باید د پاکستان حکومت تی د دوی د وسیدو مودا او غزوی
چې موږ خو یو فنکار خلکو موږ خو یو موزیشن خلکو واپس خوراتله به نه شوم واپس لار شو افغانستان تل د طالبان نه پری وي د موسیقي خو بندې مو موسیقي آرام دي انته موسیقي بندې خو موږ هم د فند د پښه د دین علاوه موږ سکار باندې کول
یو بل هنرمند خانغه بیسودی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې طالبان د واکرستو واحد پاکستان دی چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې له عدالته هیله مند دي چې د دوی د بیرته نه لیږلو فیصله به وکړي.
لکه کدی دي چې داسې فکر وکړه که نجار لاړ شي نو هغه به خپل نجاري کوي که هر څوک هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور څومره کسبیان دي چې دوی لاړ شي د دوی خو به کار کېږي خو زموږ د کار هلته نه کېږي هلته موږ ته اجازه نه راکوي نو موږ به څه کول ته نو دلته موږ ته مشکلات داري چې کله موږ پروګرام ته ځو یا د هغې سیب نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته نو دلته په چې پوښتنه کې موږ درول کېږو موږ نه پوښتنه کې چې تاسو سره آی ډی کارت ویزا پاسپورت یا ماجر کارت شته کنه موږ سره هیڅ هم نشته. بل مشکل دار چې موږ په یونیسیار کې خپل رجسٹری کړی چې کوم ټیم موږ دلته راغلی استو او یونیسیار هم زمونږ غم نه خوري او موږ ته وایي چې تاسو ته برنګ کېږي نو د رنګ کولو باندې کوم دا دوهم کال روان دی چې زمونږ پوره کېږي.
دا پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لک قانوني او د 19 لک نه زیات غیر قانوني افغان کډوال ژوند کوي. عوامی نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامی ګوند او جی یو ای فی د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو ته غوږی رودونکو، په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
د پاکستان فوج پرون د اکتوبر په 14مه د شمالي وستان میرلی هیدرخیلو کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وجلو ادا کړي. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خبرپاڼه کې ویل چې عملیاتو پر مهال اته وسلوال ژوبل شوي او څلور نور یې ژوندي نیولي دي. د بیان له مخې د وسلوالو په ډزو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان په ملک کې د شفافه او له درغلیو پاکو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون په پېښور کې مفتي محمود کانفرنس ته په خپله وینا کې ویل چې په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې اسټابلیشمنت غوښتل چې دا ګوند له پارلمانه بهر وساتي خو اوس به داسې نه کیږي. پښتونخوا ملي او میګون وای د 2023 کال په سرشمیرنه کې له پښتنو سره بې انصافي شوې ده او دوی یې پر ضد عدالت ته د تلو پرېکړه کړې ده. د دې ګوند د قانوني چارو صوبایي سیکرټري اډوکیټ حبیب الله ناصر پون مشالو کې ویل چې په سرشمیرنه کې د بلوچستان آبادی کمه کړل شوې ده. بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې بیان محمد سرور ګوندل پرون مشالو کې ویل چې اوس دا مسله عدالت ته تللې ده نو درې په خبرې نشي کولی. ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیاګانو پر یو جمعه د جمعې د ورځې حمله وغندله. د جمعې پر ورځ د بغلان ولایت په مرکز پولې فمړی کې د امام زمان په نوم د شیاګانو په یو جمعه کې چاودنې له کبله و تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. په زرګونو فلسطینیانو پرون د اکتوبر په 14مه د اسرائیلو ممکنه ځمکني عملیاتو له وجې د غزې له شمال څخه وتلي دي. اسرائیلي ځواکونو په غزه نور هوایي بریدونه هم کړي دي. اسرائیلو د غزې د شمالي نیمه برخې ټولې آبادۍ ته د اکتوبر تر 14مه مهلت ورکړی وو چې جنوب ته حرکت وکړي. بلخوا د غزې چارواکو ویلي چې تر اوسه له 200 ډیر کسان وژل شوي دي. او په هند کې د 50 اورا یا یورزنی کرکټ نړیوال جام په سیالو کې نن افغانستان او انګلند سره سیالي کوي. دا سیالي په ډیلی کې د پیښور پر وخت د ماسپخین پر یو نیمه او د کابل پر یو بجه ویلېږي. پرون د نړیوال کپ سیالو کې هند پاکستان ته په وو ویکټو ماتې ورکړه.
نمشال ریډیو لن خبرونو سیو بل موضوع د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې دی ویلي چې یو پلاوی به ډیر زر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په نوم پروژې اړوند په یوه غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې وساتي. تیره میاشت د افغانستان لپاره د چین سفیر د افغان طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړو. دا چې چین له طالبانو او طالبان له چین څخه غواړي دا به د احمد تکل په دې رپورټ کې وورو.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو ویاند ویلي دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی براتلون کې اونۍ په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلون کې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړه شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راو بولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې ته لیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان ډېر لیواله دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش هم دا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د واخان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یوه او 3 ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړي دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیکي استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په پکتیا کې د ځنغوزۍ او کاروباریانو سوداګر غوښتنه کوي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د ځنغوزۍ او د صادرولو اسانتیاوې دي ورته برابر شي. دوی همدارنګ په افغانستان کې پر ځنغوزۍ او لوړو مالیاتو یا مالیو هم شکایت کوي او زیاتوي چې له وجې سوداګرو هغو کسانو ته چې هیڅ ګټه نه پاتې کیږي چې له همدې فصل څخه د کورونا اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي بهر ته د ځنغوزۍ او د صادرولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅې کوي. د نجیب الله لوخیل رپورټ وو.
کڅام سکل په پکتیا کې د غلې او نباتي ناروغیو لکبله د زنغوزي حاصلات لیک دی، خو کاروباریان وایي اړوند ادارې د هڅو کې چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د صادرولو یو لار چاره جوړ شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې په زنغوزي د مالیه هم لګی شي. د دوی په وینا لوړې مالیه نه یوازې د زنغوزي سوداګرو، حتی هغو خلکو لپاره هم په زیان دي چې د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره د همدې زنغوزي حاصلاتو ته پوره یو کال انتظار کوي. د پکتیا اوسیدونکو کې سید خان مشال رادیو ته وویل
جلغوزه او دغه سی ګټه د چي ګټه په ګټي نه غډيږي او توان په توان نه ورغډيږي. کچيري حکومت دغه سی یو سیستم ورته برابر کی چې نور نه اړي ته په خره دغه جلغوزي صادیر شي او دوی باید د تجارانو لاسنیوي وکړي ترڅو هغه هلي چې د جلغوزي او تجارانو لري یا د غرونو ولای لري هغه مصالحي او د دوی ور پرکړي وي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو ملک رئیس خان وایي د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزه او مالیات نیمو، خو اوس ورڅخه پوره مالیات اخیستل کیږي.
تیر جمهوریت په وخت کې نیم وسول و، اوس پرا مسول خري کنه. په کوم سره دا یې خګړو کی چې موږ دا پروسس خلاص شي د چین سره ګمرک په کام کې لګ مسول په کام کې نو د تجارت او د غرو ولا خلکو ته بلګه پیدا کیږي شي او کدا مسول وي د ګمرک راوي به بوت د تجارت څخه پیدا شته نو د غرو ولا څخه پیدا.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې تر اوسه هم د پخوا په شان په دودي زبنه د زنغوزي غوټي راشو کیږي چې دنګ ونو ته خطر لګوخه خالی نه دي. شیر چې د شاوخوا څلويختو کلونو راهیسه د زنغوزي کاروبار کوي وایي
ضرورتونه څنګه لارښته ضرورت هو ستانه چې ستانه زموږ مجبور یو واسه په پلوڅو په دړونګوي سره وایي په پلوڅو سره کوو مته وایي مجبور دي دا زغوندای چې خسي ډان شي جوړ شي خسي مناسب جوړ شي د هدمره ابرا نوره کا خاکه زغوندای غوټي کې هر څه غوټي
بلدوري تزایي چارواکي هم وایي د بیلابینو لامنونو لکبل د نورو کلونو په پرتله د زنغوزي حاصلات لک شوی خو کیفیت نه دی زیانمن شوی. د کرن رئیس عبدالرؤف سید ول
په پکتیا ولایت کې سکل د زنغوزي حاصلات تقریبا د نورو کلو په نسبت باندې 50% کم شوی دی او د دې ترڅنګ بازار موندنې برخه کې د تجارت او د وزارت تجارت له خوا نه هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله خارجي هیوادو ته زیات کوشش روان ده چې اکثرا زنغوزي خارج هیوا ته په ښه قیمت سره انتقال کړي.
د افغانستان نه ولایتونه له هغې جمله په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سوربی او د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د زنغوزي لږ یا ډیر حاصلات کیږي. څو کال وړاندې له کابل وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د زنغوزیو د پروسس یوه فابریکه هم فعاله شوه چې په هغې سره د زنغوزیو پروسس او بسته‌بندي معیاري او سټنډرډ باندې خپله کړه، خو به هر ته د صادرولو چاره له پخوا نه د یوې ستونزې په توګه پاتې شوې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې پاکستان پارلمان د 15 آئینی ترمیم په منظورولو پخوانی قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه ګرځولې او هلته د هیواد اساسي قانون غځولی دی. په شمالي وزیرستان کې د عثمانزای جرګې په قبایلي دود دستور تر لاندې په ځینو ځایي وګړو جرمانې لګولې دي او د ځینو نورو هغو د کورونو ړنګولو پریکړې کړي دي. آیا د اساسي قانون او عدلی په موجودګۍ کې یوه جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا هم د هغه د کور ړنګولو واک لرلی شي؟ بره دا چې حکومت د خپل واک عملي کولو لپاره بیا څه کوي؟ د دې پوښتنو جواب د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د پاکستان پارلمان په کال 2013 کې د 15 آئینی ترمیم په منظورولو سره اف سی آر لمنځه یوړو او پخوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخې وګرځولې. د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو. اوس هم ځینې سیمې داسې دي چېرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي چې پکې یوه د شمالي وزیرستان د عثمانزو جرګه ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او ولسي چارو شنونکي ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلي ټولنه کې دې رقم جرګو مهم کردار لوبولې دي او په لږ وخت کې لوی لانجې هم هواري کړې دي. خو چې کله د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځېد نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ، ناموس او جائیداد د لانجو پریکړې ونکي.
دا سوي چې دا یو سلوختای جوړ کی په خو به سلوخ کسان وټکل غنه ځنه کې مثال شل کسان هم کې دي، شل سم کې دي، یا ځنه کې سلم کې دي، 200 هم کې دي، خو نو مې ولا سلوختای وي. دا خو بالکل پیور قبایلی معاشره کې چرته چې قانون نوی، آئین نوی، عدالت نوی، وکیل نوی، دلیل نوی، په هغه وختونو کې بیا دا یو کرامت شی وو. خو چې کله عدالت شته دی، قانون شته دی، نو بیا ما په خیال په دې کې د سلوختی د کنسپټ بیا ٹھیک نه دی.
عثمانزی جرګی روان کال د جولای میاشت راهیسې سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډې پیل کړي، خو وروسته یې د یو ځایي خبریال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول. د وزیرستان یو اوسیدونکی او د پاکستان جمهوری غورځنګ یو فعال عادل داوړ وایي چې جرګې ور باندې په دې وجه 400,000 روپۍ جرمانه لګولې چې هغه په پېښور کې د پاکستان د فوج د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو.
د دې جرګې کم اصلي مقصد دی چې کم مرجر شوی دی یا د کم د قانون عملداری ده، دا غار ورس کول غواړي.
20,00,000 روپۍ جرمانه را باندې لګولې ده او راته ویلي وو چې کستا جرمانه را نه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو.
بلخوا د عثمانزی جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او څه پرېکړې ته نوي رسېدلې نو د سیمې سیاسي او ولسي مشران به سرکاري دفترونو ته نه ځي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره به ملاقاتونه هم نه کوي. آیا دا جرګې قانوني دي؟ په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازع پریکړو قانون د خپو لاندې کړې او په خلکو کې بېقراری پیدا کړې ده.
د دې چې کومه فیصله دي دغه د پاکستان د دغه شدید خلاف ورزي روانه ده او موږ ته تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چې کوم ده مکمل په داسې بونده خاموش ده. په بل طرف باندې نامعلوم خلک دي درچک شي وزیرستان عوام ته چې کله څه نقصان ورسي پابندۍ بیا عثمانزی جرګه چې کومه ده خاموشي اختیار کو.
په دغه اړه مو د عثمانزی جرګې د مشر ملک نصر الله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدي سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د اکتوبر په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزی بوویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو موسمیاتی بدلون د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په ممندو کې هم د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د سیمې خلک وایي د کمو بارانونو او د اوبو ذخیره کولو لپاره د مناسب بندوبست د نشتوالي له وجې نه یوازې د دوی فصلونه خراب شوي، بلکې هلته بیلابیل ځناور او مارغان هم تقریبا ختم شوي دي. په داسې کې د هلال احمر په نوم یو سازمان په ممندو کې د موسمیاتي بدلون په اړه د عامه پوهاوي کمپاین او د اوبو ذخیره کولو یو پروګرام ترتیب کړی دی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به پیل کړي. شانواز ترگزے پر رپورٹ را کوي.
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتی بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یا سری میاشتې مشران وای د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شامل دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مخصوص خان مشارې ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغلته به کوم رقم شیان کېدل؟
مومانه به ته ویله د شترشونکي غوندې کې دانې به وي. نن زبا موږ ته په یوه میوه موجود ده ګورګوره ته ویل شي، باقي د کاګه شي، سپیرکی شي، د کورکمن شي، دا اوس چې کوم دی دا به په دوکانونو کې لیا به پسې بازار ته ځي. ډېرې داسې مرغۍ وي چې هغه ورکې شي، مثلا کورکوړه، بجوناکه، زړیانک به ورته موږ وایو، داسې یو ګونګای به و هغه به د بل یو خراړ یو مرغۍ وه ډېره مشهوره، او په هغې پسې به دا دکان پرې جال پسې به ګرځېدل. اصل کې د هغوی د بچو هغه تماشه به یې کوله.
په مومندو کې شاوخوا لس باراني بندونه دي چې پکې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبه شته، ولې نورو بندونو کې د بارانونو وخت اوبه جمع شي چې څه یو کال او یا تر دغې کم وخت کې هم په دغه باراني بندونو کې اوبه بیا وچې شي. د پنډال د سیمو اوسیدونکو رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته وایي دوی چې ماشومان خپلو مشرانو سره به ښکار لتل، خو نن یې د سیمې غرونه شاړ او وچ ولاړ دی، ځکه اوبه نشته، بوټي نشته، او مرغۍ او ځناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
هر قسم ځناور، کوم سارانۍ چې ست موږ وو، نو که دغه سارانۍ دلته دومره تعداد سره وي چې خلک به دلته ښکار نه راتلو. د مشران نه اورېدلی دي چې په مازیګر ټایم کې به دا زرکان او دا سیسیو دا سیزونه به زموږ په دې کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی نن دلته.
دوه کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي رپورټ کې دوی لیکلي وو مومندو کې د ځمکې اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیرې او د بارانونو کمی دی. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1980 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوی جوړېدونکي مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړېږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلی، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړېږي. خو د فردوس خان صافي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
لږ ډېر بوټي شو په غرونو کې، هغه موج شو، د خلکو ته د سکلو بندو پوره کېږي. دلته داسې علاقې شته چې هغلته اوبه یو کیلومتر نه په سرونو په ګاډو کې راوړي، نو دغې سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتللې او یا د نورو مختلفو ځایونو براتللې، هغه مرغۍ اوس نشته دی مکمل.
د سرې میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل
سکول کالجز دي، کاغه کمیونټي دا عام بازار دی، کاغه ډیسټریکټ اډمنستریشن دی، کاغه مدرسه دا، مختلف ځایونو کې زمونږ دا پلانینګ شته دی. کوشش زمونږ دا دی چې مونږ خلک په دې باندې آگاه کړو چې کوم پلاستیک بیگز دي چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. رین واټر هارویسټنګ ورته وایي. هغه مودې کې مونږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه مونږ سٹور کوو.
د محمدو د زراعت محکمې وړاندې وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي هغه کروندې چې دغلته به کېدي هغې کې به ګنی، جوار، کوکنار، د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شامل وو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې، ولې د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تا قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو کوز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خیبر نظامی چارواکو ویلي هلته د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. د دوی په وینا دا کمیټي به هره میاشت غونډه کوي او په هغه ضلعه کې به له ماشومانو سره د شوي تشدد د پیښو نوټس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجوي. د خیبر فعالانو د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې کمیټي باید د ماشومانو د زورونې او پر هغوی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد قانون عملي کړي. دا کمیټي په داسې حال کې جوړه شوې چې پروسه کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جسماني تشدد او جنسي تیریو یو شمېر پیښې ثبت شوې دي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
دا کمیټي بعد د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. دې کمیټې چیرمین به ډیپټي کمیشنر وي او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیسو، عدالت او جیلخانجاتو ادارې نه به پکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وي. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د کونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټې د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواري سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
دوی خو به یو باقاعده میټینګس کوي چالتا سمرا ایشوز مخه ترازی نو پاغه باندې به بحث وکيږي چې دا ایشوز ولې راځي بده باندې را دي عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلي.
خیبر ضلع کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې یو فعال منظور قادر پرې دی وای په کار دا د کمیټې فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پورې پاتې نشي.
مرج ضلع کې د ماشومان سره کومو ګورو نه ډېر ظلم زیاتې کیږي. کاغه په سکولونو کې د کورونو کې دی، کاغذ موږ په عام معاشره کې دی، جنسی تشدد کیږي، ذهنی تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جماعتونو کې، په خطبو کې یو آگاهي مهم چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغې مخنیوی وکړو.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټک ول کیږي او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورت کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې او ستن هر ورځ خوښه 12 ماشومانو سره جنسي تیرای شوی او څه باندې 2000 پیښې پکې رپورت شوي او د دغو پیښو ښکار ماشومان مانو عمرونه شپګونه تر شپاړو سکالو پورې وو چې جنکه او هلکان دواړه پکې شامل دي. خو بیا ډېر پیښې نه رپورت کیږي او پټې وساتل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر،
آداب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کومه.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د پیښور د ریډینګ روتون ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ورباندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې مستند ډاکټر ته تګ پر ځای له درملتونونو څخه اینټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې اخلي. د پیښور یو اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې ناروغه دی خو دواګانې ورباندې سر نه کوي. دی وایي لامل دا دی چې د به په خپل سر د وګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په دې رپورت کې.
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو د وایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کوم نو ماته به چې کوم وړوکی وړوکی مسله واغې د پاره به زه په خپله باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول. نو د هغې نقصانات در ووتل چې اوس ماته وړوکی مسله یا لږ ناروغتیا یې نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیماری نو سره مې مخه ده. یو خو ماته ټایفاید شوی دی. ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبه یو سل څلور تبه ماته هغه نه کنټرول کیږي. نو د هغې د کنټرول کېدلو دپاره چې کومه دی ډاکټران 1000 ملیګرام او 2000 ملیګرام سار او ماښام ماته ډریپونه استعمال.
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وایي د مریضانو د داسې قسم مسلو سره مخ کېدل وجه سلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر هغه کې سونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه سره ایډمټ شي کمپلیکیټ ټایفاید ورته وي. نو اج کر موږ ته بلډ کلچر وکړو ټیسټ وکړو بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مول کې نه کیږي کله چډون ته. نو هغه کې دا موږ سره بیا راشي چې یاره دی باندې یو انټي بایوټیک هم کار نه کوي. دا غیر وټه وجه پکې و دا چې په کلو کې هر شړی دغه دکان کولا کړی دی چې کاو ته موږ اتا علاج وایو چې کو مو ته بنګلیش کې موږ کویک وایو. ټیک ته اتا علاج دغه چې بس کلی کې یو کس دی نه څه تعلیم کړی نه څه بس صحیح بس یو دکان کولاو کی او خلکو له انټي بایوټیک ورکې چې چا مری خرابه یې غلمه جتر ما شنو ورکې ګل چا معمولی مسله یې غلک لري تر ما شنو دا قصې پیسې سٹارټ کړی. ټیک ته دغه وجه نه انټي بایوټیک ریزیسټنس ډیر زیات سیوا شوی دی. خلک غولیم سي استعمال نه کی په دغه ګول استعمال کی په دغه ګول کور کی پری دی.
دا په خبر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسلې وجه د خلکو په خصوصي توګه انټي بایوټیک یا جراثیمو پر ضد کاریدونکو خاص قسمه دوايانو بے ضایع او ډیر استعمال دی.
چکلا منگا یو اینٹی بایوٹک بار بار استعمال ہو اگر تچکم دے یو بیکٹیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دے دا بیکٹیریا پزان کی دا سے تبدیلے نے دا سے چینجز راولی چدہ اینٹی بایوٹک بیا پا بیکٹیریا مانے کم دے اثر نہ کئی. دے دروکتام دا پارا بچکم دے دا منگا پخپل زان کی لگی تبدیلیانی راولی اگر تبدیلیانی دا دی چمنګ به د بیمارانو لپاره په وخت وخت باندې ویکسینیشن کوو. بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دیو نه به موږ ځان ساتو. د ځان به په خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چکم نه موږ های ډوز ګولې راوخلو.
پالیډیډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا د پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.